د ملګرو ملتو سرمنشي وای په نشتی راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه جوړ شي چې حالت به د افغانستان په تړاو د نړیوال ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انټونی ګوتریش پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوه ورځنی غونډې په پای کې یو کانفرنس کې د وی پښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د دې غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بیسارو او سیستماتیکو حملو چوپچا غوړه نکړي. په جنوا کې د ملګرو ملتو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ په مفهومه او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. د غیداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټ پالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدو ته یې وهڅوي. طالبان په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کاري په نړیواله سطح غبرګونونه وپارول. په افغانستان کې لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشنری وای په سودان کې د روانې جګړې له کبله تر 3.5 لک کسان له خپلو کورونو نورو سیمو ته بېځایه شوي دي. د غیدارې پرون سیشنبې ویلي تر 1 لک زیات نور کسان د سودان سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشنری وای تر 800 ډېر نور کسان شاید د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي، ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15مه د واک پر سر د چټک غبرګون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دخلو او د سودان د پوز د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پیل شو. بلخوا آی او ایم ویلي چې په سودان کې د داخلي پیسو شویو شمیر 3.4 لک تر رسیږي. په سودان کې شکیلو لورګو پر موقتی اوربند موافقه کړې ده. وړاندې به په خبرونه کې تفصیل درکړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر له میانمار سره د خپل هیواد پر پوله د سرحدي جنایي فعالیتونو په وړاندې د مبارزې او هلته د ثبات د ټینګښت غوښتنه وکړه. قین کانګ پرون د وی ناکرارې سرحدي سیمې د کتنې پر مهال دغه خبره وکړه. د چین او میانمار ترمنځ دغه پوله 2109 کیلومتره ده چې په ځنګلونو له پوښل شوي غرونو تیرې شي او له مودو راهیسې چین ته وربانې مخدره مواد قاچاقي شي. ملګرو ملتو ویلي کله چې په میانمار کې پوځ په 2021 کال کې قدرت ترلاسه کړ په دغه هیواد کې د تریاکو تولید لوړ شوی. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې په خبرونه کې نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د رسنیو ګڼ ملاتړي شکایت لري چې د رسنیو د ازادۍ مخه نیول شوې ده. په جرمنی کې د خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر وایي
له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمنځه تللې ده. ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسوریږي.
د دې خبرونې لویه برخه ازادي راډیو مجلې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري. د امریکا په یو پوهنتون کې ملي اتن د تعلیمي نصاب برخه شو. تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. نن د می میاشتې 3مه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې داسې وخت منځل کیږي چې پر رسنیو تر بل هر وخت فشارونه زیات شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر کال د خبریالانو په وړاندې د ناوړه چلند تر 200 زیات پیښې ثبت شوې چې د وړم کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. تفصیل په دې راپور کې
د مې میاشتې 3مه یاد رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په نور نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا پر رسنیو فشارونه زیات شوې دي. په جرمني کې د افغان خبريالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وای د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان پر ازادۍ باور نه لري.
د مې د 3مه نیټه څخه په داسې حال کې منزل کیږي چې لبدمرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمنځه تللې ده، ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسوريږي، یعنی وکه جرم ګڼل کیږي. کچېرې خبریالان یا رسنۍ د حاکم ادارې باندې نیوکه وکړي، د دغه ادارې د استخباراتو لخوا ځورول کیږي، نیول کیږي، او ان تر دې چې عام ولس نیوکه نشي کولای، او کچېرې عام ولس نیوکه وکړي، له بده مرغه د بد چلند سره مخامخ کیږي او ځورول کیږي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خپل راپور کې ویل د 2022 میلادي کال لمی میاشتې د 2023 میلادي کال تر می میاشتې پورې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي، ګواخلو او نیولو 214 پیښې ثبت شوي، چې د 2023 کال لمی د 2022 کال تر می پورې 48% زیاتوالی ښیي، ځکه په هغه موده کې یوازې 130 پیښې ثبت شوي وي. د دې مرکز د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اګست میاشتې په نیمای کې د تیر جمهوری نظام تر پرځېدو وروسته په افغانستان کې د شپږ سوه فعالو رسنیو له ډلې نږدې نیمایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولی دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وړاندیز کوي چې د ځینو هغو بې پرې رسنیو ملاتړ دی وشي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري.
څه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې تر ټولو ښه بدیل دا ده چې بهر میشت کوم رسنۍ چې دي دوه څخه ملاتړ وشي، او د ولس او د دغو رسنیو ترمنځ همغږي رامنځته شي، او د افغان ولس غږ د بهر میشتو رسنیو لخوا نړیوالو ته ورسي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل دوی رسنیو سره تل همکاري کړي او د بیان ازادۍ ته د افغانی او اسلامی اصول په چوکاټ کې ژوند دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د رسنیو پراخ فعالیت وو، چې د ځینو بنسټونو په باور په سیمه کې ساری لګ مندل کېده. خو اوس ورځ په ورځ د افغانستان له ځینو برخو د رسنیو د فعالیت د درېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرې وکال کې اطلاعاتو ته پر لاسرسي فشارونه راوړل شوي او په نشراتي محتوا تازه محدودیتونه لګیدلي، چې د کار د رسنیو کاري ساحه تنګ کړې او د اطلاعاتو د رسولو چارې اغیزمنه کړې ده.
په افغانستان کې د نن یو شمېر خبریالان پر طالبانو انتقاد کوي چې پر دوی فشارونه زیات کړي دي. طالبان بیا وایي د دوی د قانون په چوکاټ کې د نن فعالیت آزاد دی. تفصیل په دې راپور کې چې د وی خبريالي چې نه غوړي نومې واخصل شي په ځخ پیلش
چاس برنامه
که خبرونه وی او یا هم خبری خبرونه هر پرونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه ټول خبرونه سانسوريږي. ځینې رسنۍ له ویر سانسوروي او ځینې هم حکومت ور باندې تحمیلوي.
په افغانستان کې یو بل خبريانه هم چې نه غوړي نومې پراپور کې واخیستل شي وي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه دا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یو ډارونکو کاری فضا جوړه کړې ده.
استخبارات طالبان فضای کار را برای
طالبانو استخبارات و پرسنه که خبریالان و تدکار فضا دیر محدود او دارون که کرده نوی قوانین رسنه لپاره وزا کرده شکنجه او نیول چه هر ورس خبریالان و سرمخ کیه ده هم ده خبری کارندوی که ویچه وست محل به حیوات که ده بیان آزادی نشته او خبریالان تا ده کار ساحت سمره محدود کرده.
هم در از یو بل خبریال هم چه دورت دلیلونو لعمل نغوری نومی پراپور که وقت شي وی اطلاعات او تن لاسرسي هم یو له هغه ستونزو څخه ده چې په افغانستان کې خبريالان ورسره مخ دي.
اوس مهال په افغانستان کې لشک پرته د بیان ازادي مخ په کمرنګ کېدو ده او د غوښ پر لور باندې روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت پر اتاک سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او د دوی رسمي مسؤلیت ده د رسنیو کارکونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې پر رسنیز ډګر کې د خزو کمرنګي یا نشټون هغه لوی ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي او مالی اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنۍ باندې.
د پښوا خبري اژانس مسؤل دانش کرو خیل هم ازادي رادیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاري موارد وخت کې
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسي روښانه نه وي له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو له نیک مرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او خپل رسنیو خپل ادارې لیکه موندنې او په هغه بنسټ خپرونې جوړوي. خدا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره ځای نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همدارس د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف
د طالبان له خوا پر رسنه ډیر محدودیتونه لګول شوی دي او دا محدودیتونه د رسنه قانون او اطلاعات ته د لاسرسي حق له قانون سره په ټکر کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز پر رسنه یو د بندیزونو لزیاتواله او د خبریالانو فعالیت له عمل اندیښمن دي.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایم ذبی الله مجاهد د دې او پر د ولو ازادي رادیو ته وویل
رسنه ها تر تمام عرصه ها بحثای
رسنه په ټولو برخو کې د خبرو را پور کولو لپاره آزاد دي او نو غوښتل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعت شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپل راپورونو کې له بی‌طرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډیر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وایي باید رښتیا وي.
د راپورونو له مخې د محل د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 14 مریض کال د زمري میاشتې پر 23 د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په سودان کې د جګړې شکې لوخاړو سر له سبب ورزنی اوربند ته غاړه ایښې ده. د لنډ مهال اوربندونو له مخکنیو موافقو سرغړونو ته په پام سره د دې اوربند اعتبار هم څرګند نه دی. په سودان کې روانه جګړه د بشري بحران سبب شوې ده. په همدې حال کې کاناډا وایي چې ملګری ملتونه باید وکړای شي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د سودان خلک باید اوبو، خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. جزئیات په دې راپور کې
د سودان د جګړې خکیلو ډلو پرون سیشنبې له ورځنې اوربان سره موافقه وکړه چې لره روانې پنشنبې بنافیزي کی. دا په داسې حال کې چې په پلازمینه خرطوم کې د هوایي حملو او د ډزو دوام وروسته لنډمهاله اوربان ګډوډ کړ. د جنوبی سودان د بهرنی چارو وزارت چې په سودان کې د روان جګړې د دریدو د منځګړیتوب وړاندیز کړي په یو اعلامیه کې ویلي د جنوبی سودان جمهور رئیس سالوا کیر د اوږدمهاله اوربند پر اهمیت او د استازو پر معرفي ټینګار کړي چې دواړو لوریو د سولې د مذاکرو لپاره ور باندې موافقه کړې ده. په سودان کې لمخکنی لنډمهاله اوربندونو سرغړونو ته په پام سره د اوسنی اوربند د نافذیدو په باب هم چې د سودان د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح آل برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نام د ملیشو د قومندان جنرال محمد حمدان د کلو ترمنځ ور باندې صلاح شوی شکونه شته. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون سیشن بی وویل په سودان کې روان جګړې چې دریمې اونۍ ته داخله شوې شاوخوا 100,000 کسان د دې هیواد له سرحدونو نورو هیوادونو ته په اوښتو مجبوره کړي او د بحران ایجادېدو د دې سازمان د بشري مرستو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیري میلانی جولی پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د سودان په اړه وویل
ملګری ملتونه باید وکړی شي خپل فعالیت ته دوام ورکړي. مهمه ده چې د سودان وګړي خوړو، اوبو او درملو ته لاسرسی ولري. دا مهال د نه ویا روختونونو لډلې 950 تړل شوی. دا د منلو وړ خبره نه ده. بشري قانونونو ته باید رنوي وشي. دا څرګنده پیغام دی چې کاناډایي د غوډو جنرالانو تلیږي.
بلخوا د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هم ویلی قاهره د سودان د خکیلو لوریو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي خو دوی په کورنۍ او مسایلو کې مداخله نه غواړي. په سودان کې روانې جګړې په یوې غمیزې د بدلېدو خطر زیات کړی، ځکه د سودان نسمن ګاونډیان د کډوالو له بحران سره مخامخ دي او جګړه سودان ته د بشري مرستو د لیږلو مخه نیسي. په سودان کې یو پر درېیمه برخه وګړي له وړاندې پر بهرنیو مرستو متکي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دې جګړې په لومړیو کې تر یوې وقفې وروسته د دوی درې کارکوونکي ووژل شول چې د کبله دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ افریقا د برخې مسول مایکل دانفورد ویلي د دې خطر شته چې دا یوازې د سودان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې په پرې خبرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ول مانځل شو
په محل کې شهران ټول سوي ول د شمې بلی وی او سکون وی آرامي شو یال د بعد غزل ویل د کوم کول یو ځنګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شو.
ډېر مو د بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پرونی وی چاپ شوی کتاب شخې دلایم
ټول دلایل می سره یو ځکه کلی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرونچونو هم نشا ویل کیش.
زو کړی مونجلی د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، وا وا د ګل غټی د پغونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ول منزل شو. د مرکزی بغلان پولیس والیک شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر لتالاره بهر جزئیات په راپور کې
په بغلان کې لوو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پینځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړی کړی و. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستي و ازادي رادیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مزله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور مزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور مزله سره په ډیر خکلی بڑه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڑه باندې د دیش په پتراسکی وویلی او د زړخواله د شعر په شپه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسوا 15 کال رهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر با پخوا دا غونډه د بهیر په تالار کینی ولا خو له دوو کلونو رهیسی دیرو ته مخه کړی ده چې د غونډې د زینو برخوالو په باور له خار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولیږي بل د ما خان منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کیږي په اجنډا کې ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کیږي ورسره لغه ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کیږي او بیا بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرېږي چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوی بلیږي او د ډیوی په رڼا کې سمغه لږ رڼا ده. شاعران عمل سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوښښنه کې چې مجلس خلال کې خبري وکي. اواز یې مغه واندوی چې کوم شاعر دعوت وي اغزي په اندر حالات کې چې حواله څخه تیاری وي او رڼا وي اواز دی ډیو وي او شاعرانه احساس فوق العاده پرېدلې نوال تخپل غزل وړاندې کوي او ډیر په ځنګړي شوق سره دکلمکی او د ناس کسان دغه دکلمینه خوند اخلي او د غوړدل او ډیر آرام سکون او یو ځنګړی احساس لري چې هغه بتل د موجود وسل ډیر خدار کوي سی ده چونه غاکسته ده نه موټر سره دی نه خلک ست دی نه مرشته ده نه دی ټولنه دا ډیر بیروبار سره دی ډیر آرام شپه آرام حالت او د شیر او غزل روح ته انسان ډیر خبر نه وته چې خوند اخلي او په اور پسې د کلبته شاعران خپل شیرونه وایي د ډیر وخت دوام کوي ممکن تر ټول سوي بجې بازن تر دو بجې هم دوام کوي کلسه ادبي تند خړو بس اشعاران خپل اشعار ول وصل بده کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار ورسته غزل ورسته به ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې امغه اصلیت چې ده د غزل شپې سکوت دې چې به ټول خاموشي او امغه په یو خاص انداز بیا په امغه چاپلیال څورته جوړ شوی دی پاکي د غزلونو د کلمه او د اشعار وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ود لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبول لپاره اغیزمنه ده. په ځنګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر زیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنگ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې زینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبد الله رحماني او عبد القدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لسکالا کیږي بغلان ادبی بهیر د مرکزی بغلان پولیسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و. خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز په لخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخکړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای دا ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونی انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سر پیلیش.
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران ناتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خدای تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه د شاعران لرو چې هغه پچ دي، نو که دغه سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ ناتخوانان به خلکو پیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند نادعلی ادبی او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون رادیو لوري په جوړ شوی سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نو موري وای
خوشبختانه چې په هغه سیالۍ کې می دوهم مقام ترلاسه کړی. ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنوی چې هغه د ناتخوانان لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه. نو ډیر تشویق
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی دا قلم دی غربت لجم پریش دا وخت نه محترم دی تو پکا د دې تیرو مر حساب را سره وکړه تڅکړی دی وایستا کوم کرن سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسکول حافظ احمد نصرت وای دوی د نور ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولونو د شاعرانو او ناتویونکو ترمن سیالي جوړ کړی و. نو موړې وای لدی سیالي یو هدف دا دی ترڅو لوی خو شاعران او ناتویونکو وهڅول شي او بل پلو د ترنوم کول فرهنګ وغوړيږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د ناتویونکو ترمن یو ډېر مهمه او شفاف سیالی را پیل کړل. دې سیالی کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ ناتخوانان سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یو خبرونه جوړ کړل د ناتوینکو سیالی په نوم چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پر شپه خبرېدل. یو ناتخوان موږ پکې مېلمانه کوي. شل خبرونه موږ ته جوړ کړل. شل مېلمانه دغه ناتخوانان مو اړ خبرونې تر غوښتل غوي پر ناتخواني او پر ژوند او پر ترنمونو پر دیشان ور سره غدل چې مستقیم اوریدونکو ماړي کني ولې غویم پښتنې لارل.
خاغلی نصرت وای دوی د ناتویونکو لپاره د خبرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو ناتویونکو لپاره رایټولونه پیل کړ چې لا بیلابیلو پړاوونو وروسته پکې ل لومړی تر څلورم مقام ناتویونکو غوړ شول. هغه وای د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالي به دوامدار وساتي. دا چې ترنوم څه معیارونه لري او خطر نوم څه ډول کېدلی شي ځوان شاعر او ترنوم کوونکی بخش مال کریمی پړه ازادي رادیو ته وویل.
ترنوم د غږیز هنرونو لړل یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښه هنجرې ترڅنګ د ښه شعر انتخاب د یو مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډیر اړین دی. د دې ترڅنګ بل مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلتیا پیدا کول دغه احساس موندنه چې په شعر کې پراته ده. د دې ترڅنګ یو بل مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست اداینه ده.
ترنوم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبی غونډو کې دود دی ګنشمیر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبی مجلسونو کې شاعران د خپل زمزمو او ترنوم لاره غزلونو او شعرونو لا خولي کوي او ځانګړي موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند می هم غسه
بی خوند دزم هغسی ژوند می هم هغسی بی خوند دزم هغسی یاران می ټینګو مگر نن محفل توار نغلم یاران می ټینګو مگر نن محفل توار نغلم دوی حتمن تارا یاد ویو زبیا مرم هغسی ژوند می هم هغسی بی خوند
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
په وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خوسم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړنی ناولونه کتاب چاپ کړی دی دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړنی ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل خودل شوی دي چې دا لومړنی درې ناولونه په کوم دلایل سره موږ تاسو ویلې چې دا دی دغه کتاب په سلور سوا مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د ترویو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثره سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لومړنی ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او به تربیت زوی د نور محمد ترکی هغه لومړنی درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لاندې قبل هم دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه د اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کوم په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپی ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی کلی منابع ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دویمی او دریمی هم داسې نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول غدا دلایل مې به ورسته ورسره یوځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپی ناولونه
په دغو درو ناولونو کې انصر صاحب د پټمینه دوه سره مین ورونه او به تربیته زوی کې ل نقدي اصولو ساس په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شوی
دې ته مې فکر وی چې دا فن کې درې لومړنی پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړنی پښتو ناولونه دي نو دا مو به په فن کې وی چې د نن د معیارونو په اساس یا
د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیت لپاره مطرح دي، ممکن د پزینیو کې ډیر کم وي، پزینیو کې به زیات وي. په هر صورت زه خپل په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ په بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوجی لکبله د سیده لکه یو بهرنی ناول، مگر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده. لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوي چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي، خو د دا په دیارلس سوه اوولس هجری المریز کال کې په لومړی په اصلاح ورځپاڼه کې دا دغه وخت په اصلاح ورځپاڼه کې چې خپل برهان الدین کوشککی د اصلاح د ورځپاڼې مسؤول مدیر دا چاپ شوی دی، او دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوی ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، مگر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی، او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناولیت یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی، او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویم اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اصلاح ورځپاڼه کې په 1318 کال کې دا چاپ شوی دی، او دغه کال بیا دا په پاورقي کې چې د لمن لیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی، ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې قیسې، کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی، او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو غڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي، بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو. خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلي ډاکټر زړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی، او له نیکمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي، دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخیره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړ خبره کړی.
او نیمګړی همدا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلی ده، دا همدغه برخه راغلی ده. متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شوله، د نور محمد تریکي په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا همغلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کافي نه وه، له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته هم ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست، هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه یې چاپ کړل، مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د اصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې، لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به ورسره خبره شول. انصر صاحب بیا هم که همدې موضوع ته راشو، د کرکټر کشن له پلاوه، د پلاټ له پلاوه، د داستاني نثر له اړخه، د صحنو له اړخه، په دغه حسابونو باندې په دغه درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو کوم چې په فایل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړله، د ځینی معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې، د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خی چې ډېری برخې دلته غسې نه وي. یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو، دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله، نور محمد طریقي د دغه آثار دغه بې تربیت زوی په سریزه کې همداسې کلی دي چې یعنی دا لومړنی کار دی. یعنی دا مگر روسی آثار چې دی مثلا د بنگ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی، دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده. او همدې د خاطر موږ ته ارزښت لري چې یعنی په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه، حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی، او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمی پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي، دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټرنو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو، او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دی نورو دوو اثارو ته.
لا انزور صاحب څخه په مننه پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه ورېدل شي. نشه څو لنډې مصری وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږیدو په دریمه یا ومه ویل کې شي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتې باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدانوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کې چې دا ټولنیزې مقالې دي، د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات مګللو، دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دي کین لوري ته، د کتاب انګلیسي د کین لوري نه هم دغه سې لیکو. بیا په ښي لوري کې هم دغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی، نو ځکه خو ریټن اینڈ ټرانسلیټډ هم لیکل شوی دی. یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا هم دغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب، فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري، لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړي کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو، په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کوڅو په خارج کې یا د افغانستان بهر غوښه ودول شي شوی دی یا ملته کورنی زیګیدلی دی غو د افغان لیکوالانو لیکنی ولولي نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې. خو بیا چې دلته ختیس پرندیو چولنی د کتاب چاپ ته ټټر وه نو په دې خاطر باندې د موضوعات په کې زی په زی پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم پکې شته. د افغانستان د جغرافیه حق نه دغه شین چې د پندې خطر پکې ځای پر ځای شوی. خو دغه ټولنیز موضوعات برخه زیات د ملکره به دغه شان ده.
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
په دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازې ټوب ژوند څومره ننګ انترشاپیری یزنی خلک غوړ یوازې دی ووسیږي پټونه کې غنغونو بیروبار نه خوخي وي یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوی دی په پښتو ژبه باندې بیا په انګلیسي باندې هم دغه کټ مټ ژباړل شوی هم دی. کدواړه ولوري سړی حتمن ترې زده کړه کولای شي.
لیکوال شاغلی نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
دا سجی روډی مچلې په دې برخه کې غبرګ شیرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شیر.
کې د لاسونه به پر لمر ولیکم، رڼا به واخله مسپیدې به پر سحر ولیکم، د ګل تر شونډو به راتوی لکه نکحت سما، د ګل پر پاڼو به رنګونه معطر ولیکم، د وږمو خیال به د سپرلي پلونو کې وکرما، شنې ارواګانې به ځنګل ته په نشتر ولیکم، د ستورو بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې به خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
لشاعر او لیکوال آغل ملال څخه په مننه چې دا شعر پر ازادي رادیو مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوان شاعر امینه فنا شعر د دوی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې زچا تړي ونشوم، ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم، دیتا مینا موایا دا خوم این توب ندائی، دیتا مینا موایا دا خوم این توب ندائی، ترا پس مر نشوی زدر پس مر نشوم، سخت و ده هجر شپا دوارو درد غستای و، سخت و ده هجر شپا دوارو درد غستای و، تا تا هم خوب ندرت زهم هیچ ویده نشوم، وچه با ده چه وچه دوم رنا کردو که هم ستاز لرا نطور نشو زده تا خب نشوم، نما سکون در کرلو نتاش رنگ ولیم، تک ما تو رز نشوی زم تا تشب نشوم، دادی چکانی وکری یو دیورم بکم دریاب، دادی چکانی وکری یو دیورم بکم دریاب، داسی دی فنا کرم چه زان تهم خکارا نشوم، داسه ده فنا کرم چه زان تهم خکارا نشوم،
لامین فنا پا مننی لشیر با اتن تمخکر. ملی اتن ده امریکا ده وینسکانسن پانتون پا نساب کشامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلور بیا کال مخکې تأسیس شو. دا پانتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پانتون دی چې د مډیسن په ښار کې ودان شوی دی. دی پانتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $100 میلیون په چیړونو ولګول. د یو راپور له مخې چې 2 کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پانتون د ټولې نړۍ 55 مهم پانتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ 55 مهم پانتون حساب شوی دی. وینسکانسن پانتون 40 او څانګې لري چې په لسکونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد په هلو ځلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پانځي په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور لشغلی آزاد خبر.
تقریبا کابو د شیوان شولان دی یو برنامه و چې د پونتون نور استادان هم دا وسیو پکې ځکه هغه مسئله ته ورغلم. نو دا هغه پونځي د رئیس ته معرفي شوم او ما ویل چې بده د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په دا ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې پیلا بیل ڈانسونه لکه ده هم کلاسیک ڈانسونه فکر که ده عربی پا زنگری تو ده ایجیپشن ڈانسونه فکر شو اسوله نو ما ده خبتا ده رئیس ده شوریا ده کمال چیلی ممکنه بی ده افغانستان ملی اتن البته اگه ملی اتن از تشریه که نو ده بیاره لگو گوشتله چه زه مفصل پرپوزل شکل سوطا ولی کما او ده افغانستان ده ملی اتن اگه طول تاریخچه چه تر اتن ده تاریخچه یعنی پاش اسوله دا زرګونه کال تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه مې مشکل پاتې سره خو زرګونه کال راځي چې دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې تا د کرشي هغه لري هم کرکټس کیږي او تاسو ته وی نو ډېر مو څه د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریه بورډ یې هغه پکې نه ستې په دې باندې یا خپل سټیشن په دې خبر ورکړم نه کړی نو په دې ډول باندې دا ومه نه لولې خوشاله سره او دا د کولی هنرونو د پورتي
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه؟ یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنی چې کوم محصل هم چې د داسې ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پوهنځي څخه د داسې ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستل کېږي هغه به هرم مرو دا هغه ملي اتن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوستې و په یغه کې دا راغلی وسه شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د وینسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي
دې حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډول به وي که به نه وي اما هغه څو ډولونه چې هلته د مختلف ډولونه پریکټس هم وس کوي او په پروجیکټور باندې د مختلف مزما کوم راست باندې د مختلف ډول د اتونو پیلا کول لکه هغه لوی اتونو چې راته مثلا وزیر وطن ویلی شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه د زازو اتن مثلا د منګال اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی ملي اتن د پایل دی او بیا په څنګ کې د نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی چې پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی اغه طرح نصاب کې شامل دی نو دغه لوی ډولونه چې دا به ټول د پریکټس به کوي
ورسره لدی چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي ک جون دي کې دې چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې جن کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستام لري او هیل لري
او بالکل لکه مخکې چې ما دا ونه کړې دي پونځي څخه فراغت یا مثلو کاله هغه درس ویل په دې معنی چې دا عملی فزیکی دانس دی که هغه تنی اتنوی کنو ډول نه دی هغه یو برخه ده اما په هغه مهم برخه دی دانسونو هر دانس هغه ریسرچ دی چې هغه نه دا په هغه باندې مزامین لیکل دي په کې به فراغت وخت د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دي چې یو نه یو ډانس وټاکي او پرې کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او خپل تیسز وړاندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره کېدلای نه شي نو د داس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ دغه د ریسرچ برخه ترینه برخه مجبور دي.
آزاد صاحب مننه. اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمې یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دي. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لوڼو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کردګارا
دا ترنو مهم کی د ماشوم د کورنۍ لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردګارا یا چای پواره کړ را سره پستې شي دې کړ کې کول او کول چې کړ پدوسان قطار قطار یا رب کردګارا
امين. کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویونکی لزېږېدنې څخه درې ماویا هم و مورز راغاړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روز لی مور دی د مور د سترګو تور دی ولا نور باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کردګار امين. تاسو د ټول یو دی هغه د مور فلو دی پلاس کیه جلو دی ټول لړیا کل مهار یا رب کردګار
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ په کې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعي په کې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه او میلمانه راغلي دي او سیالان راغلي دي او چاکلیټ راوړه او نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه په کې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کېده. مناز مش په کندهار کې دا شی رواجونه دي یو چانم خړی نه می احمد و دی خړو توای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلی نه ویل کېده، خو نشروین کې شیر محمد وایي وس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپل او زیږیدلو لونو هم نشروین کې غواړي.
انجلی ویل کېږي د انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت سم
زو کړې مونجلی د اسمان سپینه سپوږمې ده وا وا د ګل غټي د په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشری لیکلې دي. موسا کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کندهاري سم کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدل، بیا به دغه مسجد طالبان هغه به راغشتل او غوی به بیا امین امین سره وای. د په خوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و دا غول خوا څخه نشری د وجود لري. اکثر په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وي، ملایان د نشری لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغه سملایانو لیکلی دی. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو، دغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بې سازه ویل کیږي، خو ځینې وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده، سبحان کیا منو شادی ده زوی په بابا لر قدر ثواب شکر ده وهاب.
لهم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼران غاړم. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم، تر بیا.
ازادي.